السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده. زده رادیو په دې سهار نه خبري مجله کې مهار کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي، روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشري رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې، د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅولي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیون او 6 لک کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 1.8 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي سره توقف 2 میاشتې کیږي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې سولې ویسا سره چې په خپل سر ډول نیول شوی دی وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې ده چې د متي ولاوي ساده خوشی کېدو لپاره باید غوږونه خاموش نشي. دبراس حال کې د چتوی ساتر څنګ د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خواني ول شو یو برخلیک لا هم معلوم نه ده. نمتي ول عوي ساي خپلوان چې نه یو غختل نومي واخصل شي. ازادي رادیو ته وویل د خغلی وساد وضعیت په اړه سخت اندېخمن دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي او باندې تر ډیره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه، له تیرې دوشنبه په سودان کې نافذ شوی، خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي، تیر چهارشنبه بیا هم سخت شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتح برهان او د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 1300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان دي. د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هواد پوسټا ورسله هغه د تیارسي امر وکړ چې او شمیر متارزانو د کاسو په هغه خار کې چې اکثریت پکې چې اکثریت وګړي سربیايان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون پر ژوندۍ باندې خبرې د وویل، د پوزن یو قطاعت ته امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا سرګند ده چې په کاسو کې د سربیاي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس ورسله هغه سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس داخلو دوه مخه ونیسي چې ورستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټرز اژانس په لیکنه پولیسو پر اعتراض کوونکو اوختي بهونکې غاز هم کارولی او د پولیسو یو موټر روسه اور اخیستل دی. د اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. او د ټیسلا برېښنایي موټرو د کارکونکو د شخصي معلوماتو طرف شاکې دوه روسا د جرمني چارواکو پرون ویل چې د دې شرکت په باب څېړنې کوي. راپورونه له مخې زیات احتمال دا و چې د افشا شوي شخصي اطلاعات د امریکا په دې کمپنۍ کې په پراخ پیمانه د لاسرسي وړ وي. د جرمني په برادنبورګ کې چې ټیسلا په کلویه فابریکه لري د معلوماتو د خوندیتوب ادارې وایي د دې څېړنې خبر ورکړې. د هغه ویلي دا موضوع ځکه مهمه ده چې د اطلاعاتو د خوندیتوب لار ښایي په ټوله نړۍ کې خلک اغېزمن شي. سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د غبرګولی شپږمه او د می 28مه نیټه. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لري او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي او شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه وررسېدو شکایت لري، خو UNHCR وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
د شخړو او نامنې لیکبله د داخلي بيزای شو په شمیر کې یو بهتري راغلي.
نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبرې کړي، لنډیز به یې دته هم خپور شي. نور مهم موضوعات هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټولګډنه حکومت جوړ کړي. دغو استازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غراز د افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینې نورو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیار څرخیده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغه کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوی وه. پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم له طالبانو غوښتل سوی چې نه دی پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوی چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوی ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوی چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړ شي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د اشقآباد په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو تجمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د څلورمې غونډې په اړه به اوریدل چې په اشقآباد کې پرون جوړه شوې وه. هلته د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې خبرې شوې دي او په لسو مادو کې بیا یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. تمه کېږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په مني کې جوړه شي خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه هم لري خو د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دې پوښتنې ته د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په یو مرکه کې ځواب ویلی دی.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ځي لیواله دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بې ثباتي د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځېږي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډیر د افغانستان د امنیت ځینې اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهراً تروسه پوری نه دی منلی. آیا د سیمیل هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړي ته ورسیږي په ځنګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنې د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې له طالبانو څخه د نړیوالو د وختونو او د طالبانو غبرګون په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته استانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي دي. خو ځینې بې ځایه شوي کسان بیا وایي لا هم خپلو اصلي کورونو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه رسیږي.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو لکه بل خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بې وسۍ لکه بل خپلو کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي دغه کډوال، یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو تاسو نه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی، دا هیله لري چې یادی ورسره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو تاسو نه کړی سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرسته چې راځي مشتنه راکول کیږي، زورواکو ته ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځایه شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures.
دا شخړو او نامنې لیکبله د داخلي بيزای شو په شمیر کې او بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوې دي. نږدې یو میلیون او 15,000 داخلي بيزای شوې کسان توانیدل خپل اصلي مينو تستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډیره د 2020 کال لا گیست میاشت وروسته د امنیت خکیدل دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بیزایشه وشمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یونیسیر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بیزایشه لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانی د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپل پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپل کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلوی خواب کوردننه د بیزای شو یو اندیښنشته لبل غاړي بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بیا اسناد او افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې درې سوه څلوېښت زره افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډیری قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بولدک او تورخم له لارې په قانوني او ناقانوني توګه پاکستان ته تللي وای په دې لارو له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
ماته دونه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کولو څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان ویزه اخیستل ډېر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لاله په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دوی وایي په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او ملیسیانونه ون وهل ټکول یې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبره وکړله، نو لغړی هم پیسې را څخه واخیستلې. 8000 روپۍ مې خبرو سره کړې او په نیمای لارې کې پرې شول. ما په ریډي کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه مې هم یو خواته پات سول، زبل خواته پات سولم، بایکونه مې ورک سول. بیا به د نیمای کې بل لغړی راغی، بیا خبر را سره وکړه، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مې ورته ومنلې. بیا لغړی سي زواړه ول مخ ډیر په تکلیف ورځ مې ټوله تیر کړې روزه په خلو. ما ته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کې څخه بالکل بیزار کړلم. خو سیوا ورته لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې، بایکونه مې ورکسلو، الان کې زنانه مر سره ولو. دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامخ ول سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ول سیم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کته هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ، خو د پاکستانی پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی
زل قانونی لاری د تورخم پولیس غ پاکستان ته دینه نشوم. خو ما باکس تو دل تلاشی کرد و چی میویرن وخت تلاش کون کو میرمن ویل مو ته پیسې راکړي کنه ویزی مو چری کوم. د وهرو ټکول شایدان همو د دې لپاره چې موبایل نه مون شوی راويستلای و مې نشوي کولای چې ویډیو ثبت کړم او تاسو ته درولیکم.
مو به مست دلیل ویډیو گرفتنه ته نستمه کنه به تاسو مستند روان میکردم.
یو بل کډواله میرمن چې تاسو د پنځم به پښپا د تورخم دروازې لاری په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې، وایي چې څو میاشتې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالی نشوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې له څلور کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار و څو پاکستان ته واوړي.
20,000 کلدارې لما څخه واخست او لازرې زما د لور څخه. زه د سهار 8 بجې تورخم ته ورسېدم. 6 بجو په ډېرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه مېرمن د خپلې لور سره یوازې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډېر ستونزمن کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږکال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نه شي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره اړتیا ولري، کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د قانون الله روز هڅه وکړي. افغانان هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دي تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دي د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانون الله دې ډېر ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
وړاندې له دې چې ورګرځو او ساسي راډیګلې غږیز پیغامونه درته خبره کوم، نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې د زنیو لنډیز په واورو.
برتنوي اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرنی غنا کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خبر کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنه محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دوو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. د ویک په فارن پالیسي خبرونه کې په قطر کې د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور داګلاس لندن لخوا د لیکل شوی مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته اسانه هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره لدې پرته بل بدیل لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقوقو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوه د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو تاسوولای وو او په هغه کې خبرداري ورکړای وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکنو رټینګ او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر وکمنې لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیز دریز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلیدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیوسه افغانانو په اړوند د حقایقو لپاره غورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او لغونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو پر وړاندې کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعال او مؤرخ بیت بیلی لیکلی په فارن پالیسی کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سیایې د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په وکمنۍ کې د ځمکه پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن او باسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وې او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دا ازادي رادیو ډاٹ کام کې نه یوازې تا چې مطالب لوسلی شي بلکې زموږ ټول خبرونه چې سلیری ساعت دی آلتا ژوندې اوریدل شي. یوازې یو کلیک ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ډاٹ کام باندې تاسو کولی شئ زموږ ویب سټ لن نشي. شاید په یو شمیر ځایونو کې زموږ پاڼه تاسو خلاص نه کی یا پرانی نيزي، خو زموږ معلومات په ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات شته، فلټرونه شته، کولی شئ هغه تاسو خپل ټلیفون او کمپیوټرونو ته ښکته کړئ، ډیر په اسانۍ سره بیا زموږ ویب پاڼه تاسو خلاصي. تر خو نور مهم مطالب هم شته دی، کولی شئ هلته وګورئ، ویډیوي موضوعات هم شته دی. تر خو زموږ ځینې خبرونه په یوټیوب او په ټولنیزو رسنیو باندې هم ژوندۍ خبريږي، کولی شئ هغه هم په ژوندۍ باندې په ویډیوي شکل باندې وګورئ او تر خو واورئ. مننه چې را سره وي خبرونه مو اوریده. د ژمن سره سم د خبرونه ورستیو تر اخره رسیدلې وي او وسام استاسي را لېګل شوی پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، زه د مرجه ولسوالۍ سره خبرې کوم. نغه د مرسو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخته ورته راولي، نور خوار او غریب خبر لانه دی، کارټونه اخیستي، نومانی لیکلي، کارټونه ټولو ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسی عملته څوک نور پریږدي، هغه سره نه سي پیدا کولای. دلته هم چې خبريږي هغه ټوله توضیح سوي، کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو نا خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه تر رسیدي فارو غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته، وريدونکو ته د دې کې چې د موږ پیغام نشر سي. ما د المند ندالي د درس څخه ځنګ د تورې نوم جن محمد دی. ګورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، پیواز یو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره پرتبات کی غریبان خلق په ټول کلی کې پاتې جوړور اله د جداز موږ اختر مسولینو پوری ورس.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالینه. دغه طالبان او شورو سمرستي او تراجی له بهر نه خارج نمرسي راځي بشری مرستي ورادا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغه ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې هغه ته نه ورکول کیږي او بس مرست راځي او د خپل منځ کې سره وی شي ما هیله چې دا زموږه ګړپل اشاره کوته ورسول شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00040 22 11 42 201